پیام شما نظر شماست.
السلام علیکم، ستړی مشه. زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم. پیل په خبرونو کو. په افغانستان کې په یوه ورځ د څلورو کسانو د اعدام په تړاو د بشري حقونو د مدافع سازمانونو کلکو نیوکو د طالبانو غبرګون پارولی دی. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د اعدام پر عملي کېدو ټینګار کړی. د طالبانو سترې محکمې هم د اعدام په اړه نیوکې کړي او غیر منصفانه یې بللی دي. د طالبانو سترې محکمې هم د اعدام په اړه نیوکې عجیبې او غیر منصفانه بللې دي. د طالبانو حکومت د اپریل په 10 په بادغیس، نیمروز، فراه کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا اعدام له انساني کرامت سره ټکر بللی. پاکستان د افغان کډوالو کورنۍ نیمایي سره ویشلې. دا کډوال وایي پاکستاني حکومت هغه کسان ایستلي چې د افغان تابعیت کارتونه لري او هغه خلک یې پرېږي چې د راجستر سند ورسره وي. پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو په لړ کې تر دې دمه څه باندې 45,000 کسان ایستلي. څه باندې 1,500 افغان کډوالې بندیان کړي هم دي چې له ډلې ایله 28 کسان د طالبانو په هڅو راخوشي شوي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له ایران غوښتي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستاني وګړو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي. چارواکي وایي وسلوال د اپریل په 12 شپې مهال یوې مستري خانې ته ورننوتل او هغه کسان یې ووژل. رسنۍ وایي ټول وژل شوي کسان د پنجاب اوسیدونکي وو. په اسلام آباد کې د ایران سفارت دغه برید غندلی دی. وړاندې به نور جزئیات هم تاسو ته درکو. اسرائیلی ځواکونو نن تر لمر خاته مخکې په غزه ښار کې پر الاهلي روغتون برید کړی. د غزې روغتیا وزارت ویلي ګڼ ناروغان وایستل شول، خو یو د ودانۍ د تخلیه پر مهال مړ شو. د اسرائیلو دفاع وزیر په غزه تړانګه کې د عملیاتو د پراخولو خبرداری ورکړی. اسرائیلي پوځ ادعا کړې چې د عملیاتو د پراخولو هدف د حماس ختمول او د ټولو یرغملو خلاصون دی. حماس چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګر ګڼل کېږي، په عین حال کې د اوربند هوکړه د پرمختګ په حال کې بللې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د آزادو مبارزو د لوبو ځانګړی میلمه و. د یو اف سی په نوم د آزادو مبارزو تر ټولو معتبر سازمان بیګا د امریکا په میامی ښار کې د اتلولۍ په څو کمربندونو لوبې برابرې کړې وې. ډونالد ترامپ چې د یو اف سی له مشر دانا وایت سره کلک ملګری دی، دغو لوبو ته ورغلی وو او ګڼو خلکو یې هرکلی وکړ. په بیګانیو لوبو کې آسټرالیایي لوبغاړي الکساندر ولکنوفسکي خپل سیال دیاګو لوپیز مات کړ او اتلولۍ ته ورسید. انګریز پادي پاملیت هم بل مشهور لوبغاړي مایکل چندلر ناکاوټ کړ او اتل شو. او په بله مهمه لوبه کې هم د نیمه درانه وزن مشهور لوبغاړي دومینیک ریس نیکیتا کریلو ناکاوټ کړ.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه. زه صفی الله ستانګزایم، تاسو دغه پروگرام ته خرغلاست وایم. په دغه پروگرام کې د پولیو د پیخو د زیاتیدو د اندیښنو په رابطه باندې له متخصص ډاکټر صیبانو د پولیو د کمپاین له متخصصینو سره خبرې کوو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي په تیرو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څلور چنده زیاتې شوې دي. دغه سازمان بیړنۍ کمیټې وړمه پنجشنبه په خپل راپور کې د پولیو د وحشي ډول خپرېدو په اړه اندېښنه وښوده او ویې ویل چې په پاکستان کې چې د افغانستان ګاونډی هیواد دی، دا پیښې 12 چنده زیاتې شوې دي. په افغانستان کې هم یو شمېر کورنۍ تاییدوي چې ماشومان یې په پولیو اخته شوي او د بدن یوه برخه فلج شوې ده. د وروستیو شمېرو په اساس باندې په پاکستان کې د اپریل تر دریمې تر دیارلسمې سکال هلته د وحشي پولیو د ټایپ شپږ پیښې راپور شوې دي، خو په 2023 کال کې هلته د دغه ډول پولیو پیښې څلور اویاو ته رسېدلې، که څه هم چې په څلورو میاشتو کې دا کمښت ښیي، خو اندېښنې شته چې د پولیو د له منځه تلو په برخه کې کمپاینونو ته پکاتو او د کمپاینونو په وړاندې خنډونو ته پکاتو ممکن په پاکستان کې بیا دا پیښې راځیات شي. اوس په افغانستان کې هم د راپورونو په اساس د اپریل تر 12 یعنی تر نن پورې په د پولیو د وحشي ډول یوازې یو پیخه ثبت شوې ده چې هغه په بادغیس کې وه او یوه 15 کلن انجلۍ فل شوې وه. اندېښنې شته چې ممکن د افغان کډوالو په بیا راستنېدو سره له پاکستانه د پولیو وایرس لا پسې زیات شي. څلېرشتم کال کې بیا د پولیو 15 پیخې ثبت شوې، که څه هم چې ګڼ واکسیناسیونونه هم وشول. لومړی به په دې رابطه باندې یو راپور واورو، تر هغه وروسته به بیا له ډاکټر صاحبانو سره خبرې وکړو.
په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو زیاتوالي اندېښنې راپارولي، یو شمېر افغان کورنۍ وایي ماشومان یې ګزڼ وهلي او فلج سوي دي. د پولیو یو قرباني ماشومه د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکې ده. د دې ماشومې مور چې نه غواړي نوم یې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
زما ماشوم 3 کلن دی. ډاکټرانو ویلي چې پولیو دی، ګرځېدلی نشي، پښې او لاسونه حرکت نه لري چې ودرېږي، همداسې د خونې پر مخ اوږد پرېوتی وي.
هر یوه چې د خوست ولایت اوسیدونکي ده وایي د دوی د ګاونډیو یو ماشوم ګزڼ وهلی چې ورنه زوریږي.
زموږ په ګاونډ کې یو کس و چې د هغوی کورنۍ مشرانو دا نه خوښولی چې ماشومان ته باید واکسین ورکړي، نو بیا د هغوی یو هلک د پلی په ناروغۍ باندې اخته شولو، چې یو پښه باندې فلج شولو، او تر اوسه پورې هم له دغې ناروغۍ څخه
د افغاني کورنۍ په داسې حال کې د خپل ماشومانو له کړېدو ځوريږي او ورته اندېښمن دي چې د روغتیا نړیوال سازمان تازه ویلي چې افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 4 چنده زیاتې سوې دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د اپریل په 10 نیټه په راپور کې د پیښې د پولیو وحشي ډول په نوم یادې کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې د پیښې 12 چنده زیاتې سوې دي. د ډبلیو ایچ او د راپور له مخې لږ تر لږه 9 مثبتې پیښې په افغانستان او یو بیا پیخی په پاکستان کې ثبت شوی دی. دا سازمان خبرداري ورکوي چې د پولیو د خطرناک ډول ویروس به په 2015 کال کې هم د افغانستان او پاکستان لپاره جدي ګواښ وي. ډبلیو ایچ او زیاتوي چې د واکسین د کمپاینونو د نه تطبیق له امله دا پیخی اکثره د افغانستان په جنوب کې ثبت شوی دی، هغه سیمه چې د دغه سازمان په ټکو 13 میاشتو کې د کور په کور واکسین کمپاینونه پکې نه دي شوي. په 2014 کال کې د طالبانو حکومت کور په کور د پولیو واکسین کمپاینونه بند کړل او دا پروسه ځای جماعتونو او ځینو ځانګړو مرکزونو ته محدود کړه. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنیدنه په ځانګړي ډول سرحدي سیمو ته د پولیو د ویروس د انتقال خطر نور هم لوړ کړای دی. د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پاکستان د افغان کډوالو د اجباري استلو دوهم پړاو پیل کړای او هر ورځ زرګونه افغان کډوال افغانستان ته ستنېږي، چې دا چاره د پولیو د خپرېدو خطر زیاتوي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې ماشومان باید د پولیو پر ضد واکسین سي ترڅو له فلجېدو خوندي پاتې سي. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام ازادي راډیو ته وویل:
پولیو یو ساري خطرناک ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د پنځ سبب کیږي. دغه وایرس د ککړو اوبو خوړو د لارې د ماشومانو هضمي سیستم ته دی او د کولمو د لارې څخه جذبېږي او د ماشوم د پنځ کېدو سبب کیږي.
نوموړی وایي دا ناروغي د یو ماشوم له غایطه موادو بل ته انتقالیږي او نښې یې د بدن شدید دردونه او د عضلاتو کمزوري ده چې وروسته د بدن یوه برخه ناکاره کوي. د نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې ماشومان لا هم ګواښي.
د پولیو د ویروس د زیاتېدو د اندېښنو په ارتباط مو رپورټ واورېد چې اوس کډوالم را روان دي او تر اپریل 10 پورې شاوخوا 15,000 افغان کډوال له پاکستان راستنه شوي دي. نو ورسره اندېښنې هم شته چې ممکن د دغو کډوالو ترمنځ د پولیو ویروس افغانستان ته انتقال او دلته نور ماشومان هم پرې ککړ کړي. په دغه پروګرام کې لکه څنګه مو چې یادونه وکړله، د پولیو له متخصصو کمپاینرانو همدارنګه ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. خوشبختانه چې ښاغلی کمال شاه سعید اوس پروګرام سره یوځای شوی دی. د پخوا د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق د پولیو د محوې د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول او د پولیو د کمپاینونو متخصص دی د واکسینونو، او همدارنګه ډاکټر عطاالله سیام هم ژمنه کړې چې رابه شي پروګرام سره به یوځای شي، او ترڅنګ یې محمد زیا رحیمزای ډاکټر صاحب رحیمزای چې د داخله اطفال او متخصص دی هغه هم ژمنه کړې چې له پروګرام سره به یوځای کیږي. خغلی سید ډیر زیات مننه چې پروگرام ته راغلی، سلامت اوسې. غواړو وپوښتو چې د کډوالو دغه جبري راستنېدل چې اوس تر 15,000 زیات کسان راستانه کړی شوي دي، دغه د پولیو د قضایاو په زیاتېدو کې څومره مهم رول لوبولی شي او څومره د اندېښنې خبره ده؟
سلامونه تاسو اوریدونکو ته. بلې، کوم افغانان چې بیرته افغانستان ته راستنیږي له پاکستانه، دا به د پولیو ناروغي د انتقال خطر له ځان سره انتقالوي، ځکه افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې دا ناروغي پکې پاته ده. او په خاص ډول باندې پاکستان ته که موږ تیر کال کې وګورو، 2023 کال کې په پاکستان کې 4 د پولیو مثبتې پیښې وې، او هغه په جغرافیایي موقعیت د پیښو که موږ وګورو، په هغو سیمو کې دا پیښې ډېرې رامنځته شوې چېرې چې ډېر افغانان هم اوسي. نو د دې ناروغي د انتقال خطر افغانستان کې قسم ناروغي شتون لري، خو د دوی د راتګ سره به دا خطر نور هم زیات وي او د ناروغي د راوړلو چانسونه ډېر دي.
ډاکټر صاحب، یو مسله دلته مطرح کیږي چې دغه افغانان چې په کومو ځایونو کې اوسېدل، په کیمپونو کې او نسبتا له ښاري سیمو هم لري وو، فکر کوي چې دوی ته په کافي اندازه باندې د پولیو واکسیناسیونونه رسیدل، هلته تطبیقېدل د دوی په سیمو کې که څنګه، یا د نورو ځینو حقوقو په څیر یا مزایاو په څیر چې کډوال ترې بې برخې وو د پولیو په مسله کې هم ناغېړي کړې د پاکستان حکومت؟
نه، د پولیو کمپاینونه چې هلته تطبیقیږي، هغه که پاکستان کې تطبیقېدل، افغانان چې کوم ماشومان دي دا خو د ټولنې برخه دي، او هلته کمپاینونه زما د معلوماتو په اساس په پخوا کلونو کې هلته کې افغانان اوسي، هر کمپاین په ترڅ کې په هغه سیمه کې چې به ول دوی به هم واکسینېدل، ځکه کوم ماشومان چې ته پرېږدي په هغه سیمو کې که هغه د هغه ځای اوسېدونکي ماشومان وي او که مهاجر ماشومان وي هلته په کمپو کې اوسي، نو هغه خطر ټولو ماشومانو ته دوی متوجه کوي. نو په دې اساس باندې دوی هلته د کمپاینونو تر پوښښ لاندې وو او هلته به واکسینېدل په دې کمپاینونو کې. داسې د کمپاینونو کیفیت په کوم ډول وو په دې باندې به نو هغه څوک به ښې خبرې کولای شي چې هلته په پاکستان کې په دې کمپاینونو کې کار کړی.
ډاکټر صاحب، د لوکل یا سیمه ایز روغتیا پالان څنګه په دې توانیږي چې دغه د کوم کسان چې راکړه شوي دي یا بې ځای شوي دي، د دوی دوامداره مراقبت وکړي او د پولیو واکسینونه هلته تطبیق کړی شي؟ فکر کوي په دې کار به برلاسه شي که څنګه؟ لکه همدغه اوس چې 45,000 کسان را اخراج شوي دي، فکر کوي چې واقعا به د دوی ټولو صحیح نظارت وشي که څنګه؟
زما په نظر خو باید اوسي، ځکه په افغانستان کې خو اوس داسې کومې خاصې ستونزې نشته، د حرکت ستونزې نشته، د تګ راتګ ستونزې نشته، د نامنۍ ستونزې نشته چې کومو خاصو سیمو ته څوک تلای نشي. بله خبره دا ده چې پولیو د منځوړلو پروګرام افغانستان ته چې کومې لارې له پاکستانه راځي، په دې ټولو لارو باندې موظف ټیمونه لري او د دې ټیمونو په واسطه دا خلک واکسینېږي، او د دې تر څنګ کله چې مجرو دی لړی را پیل شوی دا دوی باید دلته ټیمونه موظف کړي وي، ځکه د پخوا پخوانی تجربه په اساس ویلی سم دوی به ټیمونه موظف کړي وي، او د دې خلکو مراقبت ډېر ستونزمن نه دی، ځکه معلومدار دی چې کومو سیمو ته ځي، او هغو سیمو ټیمونو سره بیا دا دوی په تماس کې کیدای شي. نړیوال روغتیایي سازمان، یونیسف، یا د پولیو د منځوړلو پروګرام مرکز هغو ته ویلی شي چې دا خلک ستاسو سیمو ته درځي، نو هلته تر مراقبت لاندې وساتئ. نو دی هلته خپل د مراقبت ټیمونه لري، د سرویلانس سیستم په ټول افغانستان کې لري. زما په نظر دا به ستونزه ونه اوسي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس به یو اوریدونکی راواخلو چې همدا اوس زنګ راولی دی، د موږ دایمي اوریدونکی دی، بیا به وروسته بیا خبرو ته دوام ورکوم. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او د پولیو په رابطه باندې چې کوم پروګرام موږ لرو په دې اړه کوم نظر لرئ یا پوښتنه؟
قربان سم استانګ زه صاحب سلامونه تا ته وامه د ازادي راډیو ټول کډر من اوردون ته تعالی دی وک چروغ جوړ به صاحب حد تعلم د هلمند ولایت ته.
وعلیکم السلام. تل صاحب مهرباني وکي موږ د کډوالو ل بیا راستنیدو سره د پولیو د خطراتو په ارتباط خبرې کوو ل ډاکټر صاحب کمال شاه سعید سره چې د پولیو کمپاینر دی، متخصص دی په دې برخه کې، او نور ډاکټر صاحبان هم راځي. د تاسو څه خاص اندېښنه شته په دې رابطه باندې چې کډوال راځي خپل اصلي سیمه ته؟ هلته څومره د دې خطر شته چې له پاکستانه دغه ویروس راوړي دې خواته او دلته ماشومان پرې ککړ شي؟
قربان سم ثاني ګل صاحب بالکل نو موږ د خپل حکومت صدا غشتنه ده په خاص توګه د سیاتنی والا صدا غشتنه ده چې دا سیار چمونه دی حالت مثال د خبرې دا کم کډوال چې د پاکستان څخه راوړي ک مثال د خبرې د تورخم د لار راوړي ک د سن بولډ ک لار راوړي ک فرار سرحدي سم باندې راوړي دی بعد د تټمان مثال د خبرې ورو جوار د مخالته کیمپونه ته جوړ کې ابل ستولا خان ویل صاحب محترم په خاصل ته د کلیوالو سیمو کې خصوصا د امر د هلمند په ولایت کې چې بداغه د پولیو کارکونکو رااله خان ویل صاحب دا کوښنه چې مثال د خبرې دا واکسین د مارکی دا د گزار ځن واکسین د مارکی دا به ورسته د ویورځي د ویورځي بار د کلینیکا څخه حیاتان داله دلته به سروي وکړه په داخلي کې به پښتنه وکړه چې راسته چې کلته د پولیو کارکونکو درغلي د کني درغلي کچیر هغه کارکونکو چې اسمت ورغلي وای مثال ماشمان ته د پولیو واکسین ورکړي دا خوشاله ده کبه بیا یو ماشین یا دوه ماشمان پاتوي دغه د مثال هغه کلینیکا څخه نو دغه په سرواسو ول چوار چې په پلاني کلی کې په پلاني ورځ کې مثال د خبرې دغه ماشمان پاتې دي د پالیو تاسو ورورسوي نو زما د حکومت هم دا غوښتنه ده د سیټانی والا سمن دا غوښتنه ده چې مثال کړه ته خو په ترتیب د پولیو واکسین نه یوازې چې مثال د ماجر روان دي زما د شنه دا چې په کلیوالو سیمه کې وسته ماشمان د ګزان د پولیو د واکسین څخه به برخه پاتې ځان دې ته محترمه
بله مننه کومه تل سپ البته یو بل اوریدونکو هم شته هغه هم اوس راوخلو بیا به خبرو ته دوام ورکو
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهربانی وکسب
مننه اسد الله الدین صاحب ورور څنګه په خیره
سلامات اوسئ او اسد الله الدین نیم ز صفی الله ستانګ زم نن د سیاحت پروگرام زمختوړم هغه رخصت دی مهربانی وکي د پولیو د اندازو د زیاتیدو د خنو په ارتباط خبرې کو
بل اسد الله ستانګ زم صاحب ورور مش سیارم کار مشته د تایید وردی خو خبره ده
سلامات
چې تقریبا شای چې نور ملګر به دا خبره سره شریک کړي خو دلته خبر دا ضروره مرسته رادیو ډیر مینوالي دا خو هغه د ورځې نشرات کته سول بوس د ډیر وخت کې چې وروره دا د شپې د و بجو نشرات نست نو موږ ډیر په دې باندې دی دیغه چې دا به کله الهاس دا معلومات کې پلاړه تر اچو
سم د تاسو خبرې موږ یاداشت کړل البته د صحت پر ارتباط خبرې کوو نو بیا هم د تاسو غږ موږ واخیسته مننه کوم البته فقط یو رسته اوریدونکو به راوخلو بیا به ورشو بیرته ډاکټر صاحب کمال شاته یو بل اوریدونکو هم لرو مهرباني خا فکر کوم د دوی ستونزه ده ډاکټر شپ کمال شاه د غورور چې هلمند خبري وکړل دغه غاک موږ واوري د تاسو ست تبصره کوي لري خو تر خو کنه ورسته بیا نورې پختنې زما تر کومه
زه فقط یو خبره کول غواړم د دې په خبرو باندې اضافه کړم هغه خپل په کلو کې د خلکو او د مندو پلرونو ده احيانا کچيري کوماشوم تفل سپیکيږي دا ضرور نه ده چې هغه د پولیو ناروغي لوځي ځکه په افغانستان کې هر کال تر شپږ زرو وو زرو زیاتې شکمنې د فلج پیښې راپورېږي په وو کې فشل پنځه ویشت دېرش دومره په پولیو اخته ماشومان وي نور ماشومان چې فلج کېږي هغه نور علتونه لري نو دوی هلته چې کوم د نړیوال روغتیایي سازمان د سرویلانس د ټیم غړي په هرو ولسوالۍ کې شتون لري نمرې هر کلي ته ورکړي دي چې که چېرې دا شکمنه پیښه رامنځته کېږي هغو ته خبر ورکړي نو دا به د پولیو له پروګرام سره د دوی مرسته وي تر څو هغه په وخت سره رسیدګي ورته وکړي او کچيري دا پیخه دی پولیوي شکمنه پیخه دی پولیوي هغه درچ کړي او سمپلونه لابراتوار ته ولدي
سید مننه خغلی سید اوس به یو دوه وريدونکو غږونه موږ خبره کو چې دلته موږ ته دی واتس اپ لاره راسته ولیدي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا زید رادیو ټولو کارکونکو او وريدونکو ته سلامونه وړاندې کوم صدوزم د هلمند ولایت د مرجه ولسوالۍ تر سره پلان کیما ښه خبره خو دا ده چې پرت تشخیص وسی چې هغه کم کسان چې ورته ګمارل سیوی هم هغه کسان به داسې چړنه وکي چې شپرا چړنه وکي خود پاکستان کې داسې ځایونه د پښتنو گزاره کول چې هم حالت واکسین رسیدګی نس وکولای نه ورته رسیدل د واکسین هغه کم ټیم چې ورته ګمارل سوی و هغه نس ورته کولای اساسه نس ورته کولای نو ښه خبر به هم دا وي چې دلته ټول کسان واکسین سی او ش ترتیب ورته برابر سی، ځکه چې افغانستان یو ستړی ملک دی، بیا نس کولای چې په اسانۍ سره ځان ځم خلاص کړي د دې وایروس څخه. نو زه ما هم دا نظر دی چې باید ښه تشخیص وسي او ښه کار باندې وسي پر دې کار باندې. سید السلام علیکم.
سلامونه نیکلی د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا چې لا پاکستان افغان کډوال په جبري توګه استعمال کیږي، نو د پولیو د خطر هم زیات شته، ځکه چې پاکستان کې بیخي زیاتې پیښې ثبت شوي د تیر په پرتله 50% زیاتې پیښې ثبت شوي دي. نو امکان لري چې په افغانستان کې هم له د کډوال چې کله افغانستان ته راځي امکان لري چې زیات خطر ولري. راځو د پاکستان د حکومت د اقدام ته. زمونږ د خپله د کاکا خیل هم همدارنګه کلیوال هم د ولسوالي زیات نفر هملته اوسېږي په پاکستان کې، نو بیا تقریبا نیمایي راغلي او تقریبا نیمایي ورې پاتې دي. ځینو خویت د شنو کاټو په نامه شنو کارتونه یو رقم کارتونه دي چې د هغو مشکل نشته، دوه میاشتې وخت لري. او دا نور زیر کارتونه وو هغو ته یې ویلي چې تاسې به وځئ. نو د هغو ورې کوم کاروبار چې د بیخي زیات کاروبار یې پاتې د پیسې بندې دي، نو ډېر غټ تاوان د زموږ ستاسو د هېوادوالو لپاره، ځکه هلته یې ټول کال خواري کله بیا چې کله د وځدوی د پیسو د کلو ټیم راغی پور به یې مال ورکول، همدا ټیم به یې ټولې پیسې راکړې. نو اوس دوی ټول راباس نه پرېږدي.
بله ډاکټر صاحب کمال شاه، کوم خوښې یو بل اورېدونکی شته چې آنلاین دی، هغه به راواخلو بیا به تاسو ته بېرته راوګرځو. مهرباني. اتل احمدي صاحب.
بله سلامونه.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ د تاسو اړیکه موږ لرو. مهرباني.
او مننه، خوشاله اوسېږم ډاکټر صاحب. نن سلامونه وایم، محمد ربیع احمدی یم، بغلان تاسو ته تماس کوم. محترمه جنرو اوسېږم. محترمه چې کیا زموږ ګورو د پولو یا مثلا د ګزان موږ تاسو ورته وایو افغانستان کې وګوره. نو سنجو صاحب، موږ د یو ګیلو غوښتنه لرو، یعنې دغه روغتیا پال خلک چې کوم ملکو کې دي روغتیا پال کې تقریبا دغه واکسین رسي خلکو ته، نو دې فکر کوي چې افغانستان کې څه په ټولو کې څه وګورو. دې څه خاص دی وایي باید موږ دواګانې یعنې دېش تولید دي. زما په نظر البته د ډاکټر صاحب دا سوال ده چې دوی د خپل د شرکت څخه ځوندی ساتي. البته وګوره چې کله دا کله دوی راځي ډېر خلک پاتې کیږي، او کارمندان چې دغه سره څه خاص دي هغه نه پکې، یعنی څه دی هغه کوي او نیم هغه په نو وخت مګم څه چې دي نه دي. یعنی په ټولو کې شوګر لکه پاکستان، شوګر لکه افغانستان، چې د کوم بل بل ملکم د سفر مرګ شي دا څه پوري او دایمه معاملې کې ستدا. نو په دغه خپل د وطن خلک یا حکومت یا د روغتیا وزارت دا باید جدي وشي. یعنی دا څومره دغه تاسو ته نو وګورئ چې دا ته ماشوم وا چې دا سره 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 مختار مدیر او ګلالې ماشوم وا د څه په فالشوا نو مخاوته به تاسو ته وقته نامر داغه د مرز بدرات له بچو حکومت ته رښتا وزارت یعنی دا کوم چې موږ چې خارج نه راځي یعنی مسجد د دې شو یا یعنی سپتا سي ات کې دا پاتې موږ د سر امانګي ولر تقریبا د څو کار وشي منظم یې یعنی جماعت په جماعت یا کور په کور خو مقصد دا شته چې دا باید نابود شي. یعنی باید دا وګوره چې ډیر کړنو سودا نور کیږي نه ځاتیږي نو خپل باندې ما دا نظر محترمه.
ډیره مننه احمدی صاحب. ښه ډاکټر صاحب کمال شاه سید، دوی خبرې تاسو واورید که څه تبصره پرې لرئ مهرباني کنه یو بل پوښتنه هم زه دلته غواړم مطرح کړم تاسو نه.
مهرباني تاسو
پوښتنه دا ده چې دغه کډوال چې راځي د دوی ترمنځ دغه د واکسین د نه کولو عادت څومره جدي دی؟ ځینې افغانان ځینې کورنۍ لا هم د پولیو د واکسین په وړاندې حساسیت لري، نه غواړي. البته دا راپورونه موږ لرو خصوصا د پاکستان په لورو پروتو سیمو کې هم دغه پیښې شوي دي، په افغانستان کې هم دغه مسله شته. فکر کوي دغه اوسنی نفوس چې د افغانستان بیرته راګرځي له پاکستانه، دوی باید په خپله خوښه باندې دغه کار ته حاضر شي، یا ځینې داسې هغه وي چې دوی به پښه نیولې به دغه کار ته مخته کیږي؟ څنګه
دا ستونزې خو په افغانستان کې نوې قسم په افغانستان کې د پولیو ناروغي د واکسین کولو څخه کم کسان چې انکار یې کاوه پولیو واکسین نه کولو غوښ مر ډېر کم وو په پرتله یې زتوګه کومه غلطه په پاکستان کې وګور پاکستان کې دا ستونزې یو څه ډېره وه نو داسې کوم افغانان اوس راستنی کې دا کتل غواړي چې په دوی کې څومره شمیر هغه کسان شتون لري هغه کورنۍ چې واکسین نه کوي نو کله کچیرې د دوی شمیر ډیر وي دا به خپل
فکر کوم د کمال شاه سعید صاحب شمیره بند سوال ټلیفوني موږ به کوشش وکړو بیرته دوباره وصل شوي سعید صاحب مهرباني وکړئ
او نو دلته افغانستان کې هم خلک وته ستونزه جوړیږي ستونزه بداسې جوړیږي چې هلته نور خلک له ځان سره کېدای شي هغه نادرسته خبرې چې دوی اورېدلې یا دوی په باور لري نور خلک هم له دې واکسین انکاري کوي نو دا هلته د افغانستان پروګرام د شته باید حل لاره پیدا کړي آگاهي زیاته کړي خلکو په پوهاوی باندې کار وکړي ترڅو خلق په کافی اندازه سره په هواوی ولري ځکه سوالونه حل تر پورته کیږي په یو شی باندې کله الته په کافی اندازه سره معلومات شتون ونه لري د معلوماتو خلاوی نو د معلوماتو د خلاړ کولو مسولیت الته یونیسف نړیوال روغتیا سازمان او د پولیو د منځورولو پروګرام لري چې دا خلای دوی باید دقیق
مننه کوم ښاغلی سید یو مسله ده چې د پولیو د کمپاینونو په وخت باندې اوس شکایتونه دا و چې د طالبان حکومت د پالیسی بدل کړی ده د کور په کور په ځای اوس د جماعت یا مدرسو مسله راخېست چې حالت به ماشومان واکسین یو دی مسله غن خبرګونونه پارول او چې خلکو ویلز موږ ماشومان په پات کیږي یا لرو پروتو سیمو کې جماعتونو ته ډیر خلک نشي تللی په همدې خاطر به ماشومان په هر دوره کې پات کیږي فکر کوي دا مسله هم جدي ده د پولیو د پیخو په زیاتېدو کې څنګه
دا یو ستونزه ده په لوی سر کې کورته وګورو دا یو جدي ستونزه ده خو د پولیو د مزورولو پروګرام باید خپلې نیمګړتیاوي د دې شي تر سوري لاندې پټې نه کړي ځکه په افغانستان کې د پولیو د مزورولو پروګرام تقریبا شل پنځه ویشت کاله کې کمپاینونه کوي ولی به دا شل پنځه ویشت کلونو کې چې کله اجازه وه کور په کور اکسس و دوی کمپاینونه تطبیقول کومې داسې نیمګړتیاوي چې دوی ونه توانېدل دا ناروغي له افغانستانه ورکه کړي نو په هغه شی باندې ډېر فوکس کول پکار دی چې دوی حل لارې پیدا کړي نه دا چې ټوله نیمګړتیا په دې شي ورواچي چې هلته خو کور په کور کمپاین نشته که کور په کور کمپاین نشته لاسرسی خو هر ځای ته شته دی نو له دې فرصته باید ګټه دوی پورته کړي
کمال شاه سعید صاحب دې ته په کتو باندې چې د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان یا یونیسف د بودیجې لویه برخه په خواب امریکا تمویلوله او سه غمرسته تر ډیره پورې بندي کړي دي د پولیو د کمپاینونو په برخه کې دغه مسله څومره ستونزې رامنځته کوله شي خصوصا د افغانستان په سیر یو ټولنه کې چې هغه د عامه تبلیغاتو په برخه کې یا د سرمایه گذاری د جلب په برخه کې هم ستونزې ستونزشته نسبت په خواته دا مسله څومره جدیده
د پولیو د منځورولو پروګرام خو زما په نظر له داسې جدي ګواښ سره نه دی مخ ځکه دوی ته تر ډیره بریده پورې سي بودیجه و د بیل ګیټس فاونډیشن ورکوي د نورو دغه تر څنګه او د ورستیو کې فکر کوم ځینې عربي هیوادونو هم بودیجه ورته منلې ده متحده عربي امارات او سعودي عربستان نو دوی له دې ستونزې سره مخ نه دي کافي اندازه سره بودیجه لري او د دې بودیجه نه یوازې دې کال لپاره راتلونکو دوه درو کلونو لپاره هم لري نو دا چې دوی د بودیجه څنګه په سم ډول سره کاروي او ګټه ځینې اخلي پولیو ناروغي پایته رسولای شي کنه دا به وکتل شي او ډیر زیات دوی باید فوکس پدې وي چې ستوندو ته حل لاره پیدا کړي د بودیجې کموالی نسته خو فرصت له دوی سره ستالته په افغانستان کې ستوندې نسته په د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ په خوایو کې د ستوندو دا هم ستر ډیر بریدا پوری کنټرول دی نو هیڅ داسې باندې نور نه پاتې کیږي په افغانستان کې افغانستان د پراتلونکو کال ای کال دوی کې په دونه راغلم زه یو سي
مننه سید صاحب البته تاسو په بل پروګرام کې بیا راځئ نو ک د ورستی پیغام په توګه باندې خپل څه نظر لري د پولیو د کمپاینونو د متخصص یا کارپو په توګه باندې هم کولای شي مخته نظر وایي چې اوریدونکو هم سره واوري ځکه چې بیا په بل پروګرام کې راځي چې ډیر ستړي نشي اوس
دا دا سیستونزه دا یوازې زبه دا وایم چې دا لیول اثر تک نه خېږي، نو دا یوازې روغتیا پالان نسی لمنځوړای. په دې کې دا د ټولو مسولیت په توګه کچېری کار وسی، د شته فوکس وسی، د شته نظر وسی. زما په نظر به دا کار ډیر اسان کړي، هم د پولیو لمنځوړلو پروګرام او هم عام خلک کچېری دوی سره هماهنګ وسی، یو له بل سره مرسته وکړي. زما زه په دې فکر یم چې افغانستان تر بل هر وخت ډیر زر د پولیو ناروغي لمنځوړای شي.
ډیر زیاته مننه کوم ښاغلی کمال شاه سعید، د پولیو د کمپاینونو متخصص او همدارنګ د یونیسف بخوانی د پولیو د محوی د پروګرام د مطبوعاتو مسؤول. له تاسو مننه. اوس ډاکټر صاحب محمد زیار رحیم زای د ماشومانو د داخلي متخصص ډاکټر صاحب لمون سره وصل شوی دی. ښاغلی محمد زیار رحیم زای، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی، مننه چې وخت مو راک. د پولیو پر اړه باندې خبرې کوو، دا چې د دې ورستیو کډوالو پرستنیدو سره به په اندېښنې زیاتې شي چې ممکن د پولیو ویروسونه را انتقال شي. روغتیا پالان څومره ډاډمن دي چې وبه کولای شي دغو ټولو ماشومانو ته چې راځي، او اکثر ماشومان دي دغه کورونیو کې، دوی ته به مکمل واکسینونه ورسیږي او د دې مراقبت به صحیح وشي؟
السلام علیکم جناب، به ستاس او ستاس محترم و اوریدین کسیدم خوش سلامون اولاند کنم به تاس را پوش ستاس سوال تا چه آیا سی ای کار کون که پو وکاولای چی چه در طول ماشمان تا واکسین نولاندی که ات یو هغه کدی شي، چې افغانستان کې د واکسین پروسه نظر پاکستان ته ډیره کارونه ده، او موږ په افغانستان کې په کافي تعداد واکسیناتوران لرو. نو تر یو هغه کدی شي، خصوصا که د واکسین د هغه نقطې نه، مثلا کوم سرحدي نقطې چې دی، تورخم بندر ده یا سپین بولدک بندر ده چې مهاجرین راځي، د همغه ځای نه شروع شي، او په همغه کې چې کله مهاجر وطن ته داخلیږي د هغوی ماشومان واکسین شي، دا په ډېره ښه خبره وي په د اوس راغلي مشکلاتو کې چې دي.
بله ډاکټر صاحب، د ماشومانو د متخصص په توګه باندې غواړو چې پولیو د تاسو له نظره راته معرفي کړئ، او ووایئ چې دا څومره خطرناکه ناروغي ده د ماشومانو لپاره. ماشومان خو ټول ګلالي دي، او موږ ډېر پې ځورېږو چې که څه ناروغه شي.
د تاسو د سوال په ځواب کې باید دا وویل شي چې پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې اکثرا به غایته مواد څخه خپریږي. کله چې غایته مواد غذایی مواد سره شریک شي، د اوبو سره، د هغې غایته مواد د لارې، د خولې د لارې ماشومانو ته انتقالیږي. دا نور ناروغي په د درې وایرسونه چې تایپ وان، تایپ دو او تایپ درې د وایرس دي، ماشمان انتقالیگی، او یگانه اغا ذخیره دیده و اغا ویرسو چیده اغا انسان دی، یعنی ده حیوان دلاره انسان تا نشی انتقالی دی. کله چه ده ویرس ده انسان وجود ده داخل شو، تقریبا فا نوینه تر پینزه نوی فیصد ماشمانو که یو دیره و ضعیف ناروغی را منسته کیوی، چه اکثرا دستونی ده خود بسه او ده تبسه یو ضعیوی، او خوده ماشمانو که اکثرا ده مریضی پنده دول تیریگه. پا پینزه فیصد ماشمانو که دیشی چه مننجیت را منسته که، یا ده دماغ ده پردو چه کم مگرده سهایا وایو دغه صاحب را وایسته کړی. همدارنګ په 0.1 تر 2% ماشومان کې کېدای شي چې د یو نرم هات فلج سبب وګرځي، چې تقریبا یو ماشوم په 2.5 ماشومانو کې چانس ده فلج لري،
یعنی هر 2.5 ماشومان چه په دې وایرس اخته شي یو ماشوم په کې چانس دې لري چې په فلج ناروغي باندې اخته شي.
من نه ډاکټر صاحب له توضیحاتو غواړو پوښتو چې موږ البته چې اورو تر 15 کلونو کشران ماشومان به واکسینېږي، دغه خطر ولې په ماشومانو کې خصوصا تر 15 کلونو کشرانو کې دغه خطر ډیر زیات دی؟
لویان اکثر اول که توضیح کو چې لویانو کې ولې د خطر نشه، لویان اکثر چون میکروب یو وخت که اخسته نو دور از خطر او وجود معافیت ورسه جور کرده پر دوی که یو اگه خفیف ناروغی تیره شوی چه یو ستونی خوگ یا تبیسه موجودو نو دوی معافیت پخپلا قوی ده او که دایشی دوی معافیت دوی ناروغی مخه اونیسی ماشمانو که چون خصوصا تر 15 کلوکت ماشمانو که چون ده اولین زل ده پاره ورسا مخامخ که گیده میکروب ساد معافیت دی وجود قوی نده چه دی میکروب مقابله او کری او میکروب پم کریشین و پدیسا فاقوی که کدهشی چه ده ناروغی تر فلج پوره مخی تولارشی او سبب ده فلجی نو پده خاطر ده ماشمان با که واکسین چه دی هم کدهشی چه ده ناروغی پر خفیف دول بانده تیره که او ده فلج سبب نشی. مرحبا
بله دکتر صاحب، من البته زینی مسائل شته چې باید وی وی چې په افغانستان او پاکستان غوندې وادو کې فکر کوي څه فاکتورونه دي چې لام پولیو نور کیږي. خو پروسه کال خو په غزه کې هم یو اندازه د پولیو ځینې وحشي پیښې ثبت شولې. په دغو دوو هیوادو کې چې په نړۍ کې یوازینې هیوادونه دي، ولې د دغې محوې ته سم زمینه نه برابرېږي؟ ولې نه محوه کیږي فکر کوئ؟
موږ تاسو پوهیږو افغانستان یو 40 کلن جنگ تیر کړی او څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په غزه کې هم وحشي پیښې ولیدل شوې سږکال، ګرچې چې په ګرده دنیا کې محوه شوې یو په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده. افغانستان چون 40 کلن جنگ لیدلی، د جنگ په وخت کې زموږ ټول صحي سیستم خراب شوی، کمپاینونه چې د پولیو په مقابل کې په نور دنیا کې کېدل په دې پیمانه په افغانستان کې نه دي شوي. اکثرا د جنگ په سبب واکسیناتوران ساحو ته نه دي تللي او نه هم دارنګه د صحي سیستم د نشتوال د سم صحي سیستم د نشتوالې له کبله هم د ماشومانو واکسین په افغانستان کې نه دی شوی. نو په دا یو علت دی چې پولیو په افغانستان کې موجوده ده. راځو پاکستان ته. پاکستان په دې جنګ کې زموږ سره یو ځای وه، مثلا د افغانستان په مهاجر کلاب پاکستان ته همدغه د هجرت لړۍ سبب دیدو شوې چې په پاکستان او په افغانستان کې د مرض پاتې شي. نو دغه د ما په نظر لتونه دی که دش چې
من نه ډاکټر صاحب د پولیو که څوک پولیو ونیسي مخکې له دې چې یعنی فعال شي یا نور ډیر مزمن واقعی ورته پېښې شي، فکر کوئ چې کیدای شي وقایه وشي او یا تداوی وشي چې هغه ډیر هاد حالت ته ور نشي یا پښې و لاسونه کاږه نشي یا بالاخره فعال نشي؟
د پولیو او اصلا تداوی نه کیږي، وقایه په ډېره ښه طریقه کیږي. موږ دوه رقمه واکسینونه د پولیو په مقابل کې لرو چې ډېر معمول د او پی وی یا صابین شکل د واکسین دی چې د خولې د لارې دوی قطعې ماشومانو ته اچول کیږي او که په دوامداره توګه واچول شي د پولیو مخه پرې نیول کیږي. همدارنګه یو منطقه کې مثلا که د قندار ښار کې د واکسین یا فرنسال هلمند کې یا بل ولایت کې واکسین په مکرره توګه تطبیق شي، حتی سبب د دې کېږي چې ماشومان چې واکسین نه دی ورته تطبیق شوی په هغو کې هم مرض وقایه کړی شي. او دویم زموږ سالک واکسین دی چې د پیچکارۍ د لارې کېږي، هغه واکسین په افغانستان کې تر اوسه نه دی تطبیق شوی. او په کمپاینو کې نشته او په واکسینرام واکسیناسیون پروګرام کې هم نه دی داخل شوی. ولی په پاکستان کې هغه واکسین کیږي ماشوم ته په کال کې یو وار هم هغه واکسین کیږي. یعنی پولیو هغه مرض دی چې معالجه یې نه کیږي، ولی وقایه په ډېره ښه طریقه باندې کیږي. همدارنګه د اوبو او غذایي موادو پاک ساتل پاکول هم د دو په وقایه کې رول لري.
بله من ډاکټر صاحب، یو مسله اوس ماته ذهن ته راغله چې اکثر میندې چې حامله داري وي په ځینو مراحلو کې دوی ته واکسینونه ورکول کیږي، نه یوازې چې د دې صحت بلکې د ماشوم چې په ناس کې دی د هغوی لپاره هم ضروري ګڼل کیږي. فکر کوي د پولیو لپاره هم دغسې څه اقدامات کیدای شي که څنګه، یا دا ممکنه نه ده یوازې د دې نه وروسته چې ماشوم پیدا کیږي هغه باید واکسین شي؟
د پولیو لپاره متاسفانه د مور واکسین، گرچه کتابونه لیکي چې کېدای شي د معافیتي توکي چې موږ د انتیبادي په نامه یادوو د پلازمنتا نه ماشوم ته ورشي، ولی واکسین د مور واکسین اول د پولیو لپاره کومه ګټه نه کوي. مور ته چې کوم واکسینونه ورکول کیږي هغه د تیتی واکسین یا د تیتانوس واکسین دی چې په حاملګۍ کې ورکول کیږي، یا د 15 کلونه تر 9 کلو ښځې چې د باروری په سن کې دي دو ټولو ته تطبیق کیږي 15 واکسینه. ولی د پولیو واکسین دا شکل نه دی چې د مور نه ماشوم ته معافیت انتقال کړه، بلکې چې کله ماشوم پیدا شي مګر د اول ورځ نه باید دوه قطره واکسین چې او پی وی سفر موبولو هغه ورته وشي، او دوغونه وروسته بیا همداسې د معافیت کتلوي واکسین د واکسین د کتلوي معافیت د واکسین تقسیم اوقات په اساس یو نیمه میاشت بعد په ترتیب واکسینونه ورته وشي. او همدارنګه کوم واکسین چې په کمپاین کې ماشوم ته کیږي، یا ماشوم چې هر وخت زموږ په مخه راغی کیدای شي چې د دوه قطرې واکسین ورته په خوله کې واچوو او هغه د پولیو په مقابل کې تقویه کړو.
مننه. اوس یو اوریدونکی دی هغه به که څه پوښتنه ولري ډاکټر صاحب له تاسو نه هغه ته به وخت ورکړو. مهرباني وکړئ نوم واخلئ او ډاکټر صاحب رحیم زی شته آنلاین که څه پوښتنه ترې لرئ.
ډېر مننه کوم. سلامونه تنګزی صاحب تاسو ته، ډاکټر صاحب ته، اوریدونکو ته، نبی الله زابلی دا وخت له غزنی نه پاړي کتیم.
مهرباني موږ ستاسو غږ اورو، که څه پوښتنه یا نظر لرئ مهرباني وکړئ.
ډېر مننه کوم ډاکټر صاحب محترمه، پوښتنه مې همدا ده، البته دوه پوښتنې انشاءالله که ځواب سوي نه ولې. لومړی پوښتنه، ولې یوازې په افغانستان او پاکستان کې دا بد ویروس شتون لري، یعنی په نورو هیوادو کې ماشومان ګوزن یا پلت کیږي نه؟ دوهمه پوښتنه، که چیرته یو ماشوم پوره دورې واکسین وکړي، ټولې کومې چې ورته اړتیا سه هغه دورې پوره کړي، بیا هم امکان لري یو څو فیصده چې هغه یو ماشوم په ګوزن اخته شي که نه؟ مننه.
مننه ډاکټر صاحب، مهرباني. فکر کوم هغه یو پوښتنه خو ځواب کړه، که بیا هم څه توضیح ورکوئ.
زبلی صاحب، موږ کله چې ټولې دنیا واکسین کوله موږ په جنګونو اخته وو، او هغه وخت روسانو د اشغال زمانه وه افغانستان کې. نه په دې حساب موږ ونه شوی توانېدلی چې پولیو د منځه یوسو، په نورو هیوادو کې د منځه وړي، او پاکستان همدارنګه د موږ سه په دې جنجال باندې اخته شوی. مهاجرتونه د افغانستان پاکستان ته، د پاکستان افغانستان ته سبب دیده شوی چې دا وایرس په دغه پاکستان افغانستان او په پاکستان کې، خصوصا په بلوچستان، په اوله درجه بلوچستان او په دویمه درجه په خیبر پختونخوا کې د ویروس شته، پنجاب او سند کې دوره نشته. نو دغه مهاجرتونو سبب دیده شوی چې په دې وخت کې پاتې شي. دویمه پوښتنه هم فکر کوم د واکسین په ارتباط ده، که دورې پوره هم شي د واکسین هر کومې چې په 9 میاشتنۍ کې پوره کیږي، او د آخرنی واکسین د سرخکانو واکسین دی، که دا دورې د ماشوم پوره هم شي،
بیا هم تر 15 کلنه پور کار ده چه هر وقت واکسین کیگی ده پولیو واکسین باید ماشون پا خوله که و تاول شی ده که واکسین مثلا کمی چه پا هم واکسیناسیون پروگرام کورده شوی که ده چه ده حرارت پواسته یا ده نور عوامل پواسته خراب شوی پوا یا ماشون تورکل شوی تاثیر که ده منزه تلیوی نو خود ایساب همیشه باید با کمپاینو که هم ماشمان واکسین شد. بلک کمه پخته نمی.
سلامت سی دکتر سی ابراهیم زای کور موادان ده وصل پاره چه پخته نی چیوی اغا مهم توضیحات تاسو وار کرده دی تاسو دی آری کی او دی خبرو ندیر از یا تمنه سلامت سی دکتر سی.
تاسو سلامت سی خیلی او که چون مسئل چه یاد شد آقا برنو آوریدون کتا با قبل دا قبول می
من دیره مننه تاست خو وقت مننه درنو آوریدون که اس با دی یو دو آوریدون که غاگون تاست خبارو که چی مکتی دی واتساپ لاری را لیگلی دی بیا با ورستا داکتر سیب اتاولا سیام را وقلو تجی دی ما بحث ورستانی مسائلو که آقوی سر خبری وکو
ازادی را دیر چونو کارکون کتا سلامونانی که هیل احترامات دا کم خبر چې تاسو په پروګرام کې کړی ده چې د واکسین پر برابر باندې کومه ناروغي سپتیږي په افغانستان کې یا دا اندیشنه ویل زیاتیږي چې کم کډوال د پاکستان نه راځي افغانستان ته دا غوی سره دا پیښې زیاتیږي او دا به ډېرې مثبتې پیښې ولري شاید دا دغه شي وي په دې لحاظ باندې چې ممکن امراض دیونه بلته انتقالیږي دیونه بلته سرایت کی هغه په هغه وخت کې چې هغه دوا انسانان یا درې انسانان یا مجموعه د انسانان دا په یو ځای والی کې وي یو ځای سره کښینی یو ځای مجلسونه کوي په یو کوټه کې په یو ځای کې سره راټولیږي نو په دې لحاظ باندې بشه ډېرې مثبتې پیښې په افغانستان کې سبسي خو بیا موږ خپل حکومت ته دا تمه ده چې انشاءالله العزیز د دې ناروغیو مخنیوی بکی او پر وړاندې به واکسین په ټول افغانستان کې تطبیقی وسلام
سلامونه مې قبول کړئ نو مشر حسن د ننګرهار ولایت څخه راځم پرېږدم واکټ په دغه اړه موږ زیات اندېښمن یو ځکه چې پاکستان کې بیخي زیات مرضونه دي او د کډوالو پر اتک سره به دغه مرضونه افغانستان ته زیات انتقال شي نو باید د لخوا معایناتو درملنې وروسته پرېښودل شي تر څو دلته د افغانستان ته راشي نو زموږ د پاکستان څخه هیله دغه ده چې افغان کډوالو ته څه وخت نور هم ورکړي تر څو دوی خپل هغه کوم سامان الات توکي چې دي ځان سره واخلي او په کلار راشي ځکه په داسې ډېر مهاجر چې کوم زموږ افغانان ډېر راستانه کړل ډېر څخه خپل کورونه دوکانونه الا د کور سامان ټول پاتې شو ماشومان کورنۍ سره ټول وېشل شوي نو موږ د پاکستان څخه هیله کوو چې زموږ کډوالو ته وخت ورکړي زموږ افغانان درنه تر څو په کلار راشي
بله اوس هم ډاکټر صاحب عطاولا سیام وصل شوید از موږ له پروګرام سره ډیره مننه ډاکټر صاحب سیام چې وخت مورا کو خبري را سره کوي البته د پروګرام په نورو دوه برخو کې ډاکټر صاحبانو لغو سره مخابري وکړي خو تاسو مو ورستنی بحث تر وغوښتلې غواړو د جنبندی په حساب ځینی پښتنې وکړو دا چې د آیا د پاکستان او د افغانستان د روغتیا وزارت ترمنز د پولیو د مخنیوي لپاره فکر کوي چې اقدامات شوي دي خصوصا په دغه ورستیو شرایطو کې چې کډوال په زور ایستل شوي دي فکر کوي چې د روغتیا وزارت په جریان کې ښه دی که څنګه
ډېره زیاته مننه زم په خپل اثر ستاسو د راډیو ټولو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم او په دې لاره چې ټول به د روغتیا جامع پتن لري د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کوم کډوال اوس افغانستان ته ځي نو د سرحد په سیمه کې روزمره په تصویرونو کې هم لیدل کېږي راپورونه هم موږ ترلاسه کوو چې هلته د پولیو ټول کارکوونکي کار کوي او هغه وخت چې کوم وخت چې کوم کډوال افغانستان ته اوړي نو دوی ته هغه د واکسین تطبیق کېږي تر څو چې هغه وایرس چې کوم د پولیو وایرس یې په پاکستان کې موجود دی نو د ښه مخنیوي لپاره یې دوی و ټول هغه کډوالو ته دغه واکسین تطبیقی چې دغه وایرس تر ډیره حد پورې افغانستان ته انتقال نشي.
څه ننګونې به موجودې وي د افغان روغتیا پالانو په وړاندې چې کله دغسې استرالي شرایطو کې خپل کارونه مخته وړي او غواړي چې د وایروسو د انتقال مخه ونیول شي؟
ننګونې خو معمولا شته، ځکه د امن روغتیا وزارت او په ممکن د کندهار ولایت د امن روغتیا ریاست دا کوشش کوي چې دغه ننګونې له منځه یوسي، خو بیا هم هغه ناروغي چې کوم خلک چې تر راوړي یا کډوال چې کوم راځي، اکثره تاسو ته معلومیږي چې پښتانه په عموم کې هغه کډوال یا په عموم کې ټول خلک یادو چې دغه سرحد په دواړو طرفو کې پراته دي، اکثره د دغه واکسین کولو تزوق نه لري یا کم دي شوق نه لري. دا خپل دي دا ما په هواي مثلا نه ډېر کول سوی د دغه خطرناک ناروغي په خطر باندې یا په اکل منځ خدي ته هیڅ کم هم په هواي ډېر نه ترلاسه کړي. نو دی اکثره ډیر وخت کوشش کی ننګونه دا چې کله دین دا غټانه ته د پولیو د احساس کول کی چې اکثره تیری نه دی کی دا دین زیاتره وخت او دین ماشومان پټ تیری الته دا ډیر ازدحام ډیر رښتې دا هم یو ننګونه چې د افغان روغتیا پالانو په وړاندې باندې تو نس کوله چې دولک ټولک ورکی. خو بیا هم تر اوسه پر الحمدلله تر ډیره حد پر کور دی کم داسې څه نه دي د سوي چې هغه د دې د واکسین څخه بغیر د افغانستان فلټر اوښتي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. سیام بل مسله دا ده چې د دغه ټیمونه چې وسالته موظف شوي دي، دوی څومره کولای شي چې دغه د نظارت کارونه سم مخته ویسي او د پولیو په تشخیص کې برلاسي دي؟ فکر کوي تر اوسه پورې څه داسې پیښې ثبت کړي دي که څنګه یا مشکوکې؟
ډیر زیاته مننه. تر ډیره حد پورې خو د کندهار ولایت د امیر اختیار ریاست چې پر اساس کې د بولدک د سپین بولدک ولسوالۍ د امیر اختیار امریت دی، دوی کوشش کوي چې هغه ټیمونه چې ښه تشخیص کولای شي او په دغه ټیمونو پر اساس کې یو ښه متخصص ډاکټر اوسېږي د دغه ساري امراض د کنټرول لپاره یا د هغوی د تشخیص لپاره، نو دوی هم کوشش ډیر کوي. خو بیا هم تاسو ته معلومیږي چې د پولیو ناروغي تشخیص یو څه سخت دی، ګران دی، خو بیا هم هغه مشکوکې پېښې چې هلته کوم شکمنې دا ټیمونه کوشش کوي چې دوی ناروغان معلوم کړي، هغه شکمن ناروغان، او بیا د تشخیص په موخه د دوی سمپل واخلي یا کوم ځای ته لېږي دي دغه مربوطه ساحې او هغه روغتیا پالان ته مرتي کې، تر څو چې دغه ناروغ یا هغه شکمن ناروغ چې کېدلای شي پولیو ولري دغه لپاره به دوی بیا په هغه ساحه کې هم څېړنه کوي تر څو چې دا ښه معلومه کړي چې پولیو ده او که نه ده. نو بیا هم دوی کوشش ډېر کوي، حتی ډېره زیاته کوي. خو تاسو ته معلومیږي چې د پولیو دغه ساري ناروغي یا دغه وایرسي ناروغي چې دا ډېره ده او دا خطرناکه، په دې خاطر ده چې دا پټه ده او راز بیا هغه وخت چې کله دوی مریض ورکی چې مریض فلج باندې اخته کې بیا راز ورکی، نو موږ او د ټولو روغتیا پالانو به دا هڅه وي او د دې دا کوشش دی کوي چې مخکې له مخکې موږ دغه انتقال مخنیوي وکړو چې یو بل ته انتقال نشي، او هڅه به موږ دا وي چې دغه انتقال د مخنیوي لپاره یا موږ په هوایي خلکو ته ورکو او ټول دې ته مجبور کړو یا دې ته دې ټول لیواله کړو چې تر څو دغه واکسین پر وخت باندې ټول کورنۍ وکړي او خپل ماشومان ته وکړي او هم دغه په اړه کې مثبت نظر ولري.
ډیره مننه کوم. یو بل مسله مو چې د افغانستان د روغتیا سیستم کسام چې د بهرنیو مرستو په کمیدو سره زیانمن شوی دی او ویلې دي چې اکثر پروژې چې په خوا به تمویل دي هغه اوس بندي شوی دي. فکر کوي په دغه یو حالت کې د ماجرینو راتګ به څومره د خپل روغتیایي سیستم تننګونې رامنځته کی چې پولیو یې اتمن یو برخه ده، مګر ځینې نورې خطرناکې ناروغیان هم ممکن چې افغانستان ته انتقال شي، مثلا د توبرکلوز یا ملاریا یا ځینې نورې پیښې چې ممکن دلته زیات شي.
ډېر زیات مننه، ډېر ښه سوال دی. دلته تاسو باور وکړي په افغانستان کې خو تاسو استعمال میږي غربت زیات دی، او دا کوم مهاجرین چې راځي کډوال چې راځي افغانستان د دا هغه خلک دي چې اکثره هلته دي سرمایه نه درلودل یا بغیر لکه سرمایه څخه راځي، نو تاسو ملمیږي په کوم ځای کې چې غربت وي هلته به د صحت یو څه متضرره وي، مطلب هغه خلک بې کرونیک امراض یا مزمن امراض ډېر لري، لکه مخکې چې تاسو یادونه وکړه چې تبرکلوز دی، محرکه تبه یا ټایفاید دی، ملاریا ده، یا دغه ساري ناروغۍ چې نور ځینې وایرسي ناروغۍ دي چې هغه څه جملې څخه HHBS مو یادولی شو یا تور زړه یادولی شو. په دې کسانو کې ناروغۍ زیاتې دي، نو که چیرې زموږ سره په دغه سخت شرایط کې چې دا واقعیت ډېر سخت شرایط دي او کم کډوال چې راځي هغه د ډېر سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ وي چې دوی خپل هغه د ورځني خوراک پیدا کولو دپاره په ستونزه کې وي، نو بیا چیرې چې دوی خپل ځان ته درمل اخلي دوا کوي، نو نړیوال مجبوره دي باید موږ د دغه صحي سکتور سره نور هم کومک وکړو چې څومره چې د دوی په واسطه پراوي زموږ د عامې روغتیا وزارت باید دوی ته درخواست وکړي تر څو چې زموږ ټیمونه په هغه ساحه کې زیات کړي، روغتیا پالان زیات کړي، زیات کړي تر څو چې زموږ څخه دغه سکرینینګ دغه کډوالو باید تیر نه شي، زموږ څخه څوک د سکرینه تیر نه شي، هر څوک باید موږ سکرینګ وکړو او د روغتیا له نظره د دوی هر اړخ وڅېړو که هر ډول وایرسي یا انتقالي ناروغي دوی ولري هغه ناروغیانې باید ټول موږ سکرین کړو او د حل په مخه یا د تداوی په مخه باید د کډوالو سره کومک وشي چې دا حالت واقعیت موږ په کندهار ولایت کې دلته په ښار کې هم دا ډېر مهاجرین راځي چې مشکل نکونو روغتونونو ته مراجعه کوي، هم د دغسې ډېرو مشکلاتو سره دی مخامخ دي چې دوی اقتصادي ضعف لري او دوی ناروغۍ لري، کرونیک ناروغۍ د هغه څخه راوړې وي، دلته د حل په مخه دوی پیسې نه لري یا تداوی وس نه لري او زموږ دولتي کلینیکونه چې دي هغه هم د ننګونو سره مخامخ دي، مثلا دوی درمل د پخوا په نسبت باندې هغومره زیات نه دي ځکه ډېری مؤسسو اکثره خپل فعالیتونه کمزوري کړي دي. نو زموږ هیله د هغو مؤسساتو څخه دا ده، د نړیوالو څخه مو دا ده چې زموږ د روغتیا د وزارت دغه بحراني حالت څخه چې اوس دوی مجبوره دي چې دغه مهاجرینو یا دغه کډوالو سره کومک وکړي، دوی ورسره مرسته وکړي تر څو چې دغه بشري ناورین څخه موږ ځان وساتو، ځای نه کله داسې ونیسو چې دلته یا د پولیو ناروغۍ نوره ډېره شي یا نور کرونیک امراض دلته زیات شي چې بیا د کنټرول هغه سخته وي.
بله مننه ډاکټر صاحب، د آخري پوښتنې په توګه زه غواړم پوښتنه کولای شئ چې مفصل هم ځواب کړئ، البته په دې دغه کې شاوخوا چې د دغه دوه هیوادو ترمنځ څومره مهمه ده دغه همغږي په دې برخه کې. د پاکستان وزیر اعظم خو څه وخت مخکې دا وی کولی چې افغانستان کې به هم د پولیو په برخه کې دوی هڅې کوي په ګډه باندې، مګر فکر کوي چې واقعا په خپلو ژمنو درېږي او دغه هڅې څومره مهمې دي د پولیو په ماهو کې؟
ډېر زیات مننه. په صحت کې سرحد نشته، په صحت کې که افغانستان دی که پاکستان دی که نور ګاونډي هیوادونه دي، دلته صحت نشته ځکه که د ډیورین یا د کرښې یوه خوا کوم ناروغۍ پیدا کړي هغه حتمن بلې خوا ته انتقالېږي، نو هغه بل هیواد هم ورسره په مشکله کې لویږي، هغه ولس په دغه ناروغۍ په مشکلاتو کې ورسره راځي. نو دلته سرحد نشته، باید دواړه هیوادونه ډېره ښه کلک همغږي وکړي. پخوا په رقم باندې پخوا هم دغه دواړو هیوادونو خپل ګډ مجلسونه درلودل د دغه پولیو په ارتباط او ځینې هغه ناروغۍ چې هغه انتقالي یا وایرسي ناروغۍ وي دغه په ارتباط دوی خپل پخوا هم مجلسونه درلودل، کله به د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هغه خوا کې مثلا د کرښې اخوا ته خپل فعالیتونه کول یا به کله غو دې خوا ته کول. نو اوس موږ داسې غواړو دوی باید دې ټکو ته ډېر ښه متوجه اوسېږي، خو ځینې وخت تاسو معلومی دا شرایط داسې دي چې هغه یو هیواد په بل هیواد کې ډېر کوشش نه کوي، مطلب ډېر زحمت نه وباسي، یوازې ځینې وخت موږ تاسو لیدلی دي ځینې خبرې یوازې د میډیا پر مخ وي، مثلا وایي چې دا کار به وکړو خو اصلا هغه نه اوسېږي. ځکه د افغانستان د صحت سره واقعیت د پاکستان د عامې روغتیا وزارت کومک وکړي دا به ډېره غټه همکاري وي زموږ سره، او ځکه د افغانستان اقتصاد دي نسبتا پاکستان ته یو څه متضرره دي ځکه دلته ډېر وخت جګړې تېرې شوي دي، کلګې غربت کې دي او امراض د ناروغۍ دلته زیات دي. که چیرې دواړه په همغږۍ باندې دا کار وکړي دا به د دواړو هیوادو ډېر زیات په ګټه وي.
بلې ډېر زیاته مننه کوم ښاغلی ډاکټر عطاولاسي هم چې خبرې مو راسره وکړي، او درنو اورېدونکو له تاسو هم مننه چې دی روغتیا د ژوند شتمنی دغه پروګرام او اورید د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې به دا پروګرام برته هم اوریدلی شئ.